Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1439 هجري لمریز کال د ورید میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 28 سره سمه ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د اوکراین د ارضي تمامیت په اړه پریکړه لیک ته رایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطل اعلان کړه. او د امریکا کانګرس په یوه خلاغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د $1 میلیارډ پور ضمانت برابروي. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنه کړي. د ناټو په مشه اصحاب ځواکونو پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د امریکا پوځ په خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه وکړي. د اصحاب په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ټنفورډ له قوله راغلي چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. اخو د کونړ امنیتي چارواکي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي. نیول شوي کسان پرون له یو شمېر وسلو سره په کونړ کې خبريالانو ته وښودل شول. د کونړ امنیتي قمندان عبدالحبیب سید خیلی ازادي رادیو ته ویل د دې ډلې څلور کسان د چپې درې په ولسوالۍ کې او دوه تنه په نړۍ ولسوالۍ کې نیول شوي. سید خیلی زیاته کړه په کونړ کې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هند سینما نام طلب غاړی میتابچن ویلی چې د کابل سیرینا هوټل په برید کې د وژل شوی خبريال سردار احمد لټپی شوی زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د هند چاپ انډین ایکسپریس ورسپانې په خپل پرونی غنا کې ریپورت ورکړ چې میتابچن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې له دې افغان ماشوم سره به مرسته وکړي. په ریپورت کې ابوذر سره د دې احتمالي مرستې جزئیات نه دی پډاګه شوی، خو هندي ورسپانې اټکل کوي چې خایي د میتابچن هدف به په هند کې د ابوذر علاج وي. دوه کلن ابوذر د افغان خبريال سردار احمد زوی دی چې د نوي کال په شپه پر سیرینا هوټل په عمله کې پلار مور خور او ورور ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د اوکراین د ارضي تمامیت په اړه پریکړه لیک ته رایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطل اعلان کړه. دا پریکړه لیک په سلو مثبتو 11 منفي او 55 مستنکفو رایو تصویب شو. ارمنستان، بیلاروس، بولیویا، شمالي کوریا، کیوبا، نیکاراګوا، روسیا، سودان، زیمبابوي، وینزویلا او سوریا هغه 11 هیوادونه دي چې منفي رایه ورکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندري دیشنیکسیا دا پرونی غونډې لومړنۍ ویناوالو څخه وچی ویل روسیې د کریمیا په غیر قانوني الحاق سره نړیوال امنیتي تړونونه جدا تر پښو لاندې کړي دي. بلخو د امریکا کانګرس په وخت له هغه لایحه تصویب کړه چې اوکراین ته د $1 میلیارډ پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګوي. د امریکا سنا له اوکراین سره د مالی مرستو لایحه د دوو په وړاندې په 89 موافق کړای او د استازو جرګې د 19 په وړاندې په 399 موافق کړای تصویب کړه. ټاکل شوې ده چې د دې لایحې پر بشپړولو مخکې له دې چې ولسمشر بارک اوباما یې توشیح کړي نور کار هم وشي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د تشدد په پیښو کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوی. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې پرون ماخام د بغداد په شمالي برخو کې څو جلا بمې حمله وشوه. د چارواکو په وینا د بغداد په امریه نومې سیمه کې د سړک د غاړې په بمې حمله کې لکتر لګ 4 کسان، په آسمیه سیمه کې یو موټری بمې حمله او 2 کسان پکې وژل شول او سادیه نومې سیمه کې یو تن وژل شوی. د روغتیایي چارواکو په وینا په دې حمله کې لدیر شو زیات کسان ټپین شوی. هم د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د پاکستان د لاهور ښار وی محکمې د ایسوي مذهب لرونکو یو پاکستانی ساون مسیح ته د کفر ویلو په تور د مرګ سزا باورول. دا هغه لنجمنه قصیده چې تیر کال په پاکستان کې اعتراضونه وپارول. د ساون مدافع وکیل نمیم شاکر وایي قاضي پر تورن مسیح د احتمالي حملو له ویرې د اعدام حکم نموړي ته په هغه زندان کې اعلان کړ چې پکې بندې دي. پر مسیح یو مسلمان سړی د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور ولګو. پولیسو نوموړی تورن ونیو خو له دې ډېر ژر وروسته یې ویډل خلکو د عیسویانو د استوګنې هغه سیمه چې مسیح پکې اوسېده لوټ کړه او کورونه یې وسوسول. دا وتر دې مهلا خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا دې خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه ادرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شئ. و باورې چې امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات پاکستان ته نه ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون مرستیال ویلي چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه د افغانستان د سکل انتخاباتو ته ښه چمتووالی نیول شوی دی. په یو بل ریپورت کې مو د یوناما د چارواکو لا څرګندونه هم خبرو چې وایي د ملګرو ملتونو دفتر له افغانانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیتي اندېښنو سربیره برخه واخلي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی وروستي ریپورتونه ښیي چې د رای هغه مرکزونه چې نام نه ګڼل کیږي شمیر تر هغه ډیر دی چې تر دې مخکې امنیتي ادارو ښودلي. پاکستانی طالبانو او حکومتي کمیټې په اورکزیو کې وړ مورس خبرې کړې دي. په دې خبرو کې په کومو مسلو بحث شوی دی؟ له رستم شاه مومن سره مرکه لرو.
منګه اورګزو تنالو د تحریک طالبان چې کم شورا خلق دے غلی دی اغی سمنگا یو شپک گینتے وہ گینتے خبر اتری اوکلی پا
رستم شاہ مومن داغ حکومتی کمیٹی غلی دے چھے پا ورگزو کی دا پاکستانی طالب مشانو سرا پا خبرو کی برخلر لدے. یو محال پا افغانستان کی دا پاکستان سفیرو دا مرکام پام دی نمسات خبر مجلہ کی خبری گی را سراؤسے. ازادي رادیو اوري. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنکړي. ایساف په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړو ویل په دې اړه مخکې ورکړل شوی ټول ریپورتونه ناسم دي. ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون په ډاګه کړ چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزات پاکستان ته ورنکړي. لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ګنی امریکایي ځواکونه غواړي خپل ځینې پوځي تجهیزات چې امریکا ته بیرته وړلې ګران پریوزي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي وو، خو په دې اړه د ایساف په بیان کې راغلي دي چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. ایساف مخکې ویلي وو چې خپل اضافي پوځي تجهیزات افغان امنیتي ځواکونو ته ځکه نه ورکوي چې دا ځواکونه د هغو د کارولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري. سوال دا دی چې که دا تجهیزات نه افغانستان ته ورکول کیږي نه پاکستان ته، نو څه ورسره کیږي؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د ایساف ځواکونو د ویندویانو نظر واخلو، خو دوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه او یوازې د بیان په خپرولو یې اکتفا وکړه. د ایساف په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه کوي، بیرته به امریکا یا د سیمې کوم بل هیواد ته وړي، او که به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي برخې پیاوړي کول هغه موضوع ده چې څارونکي او د پوځي چارو کارپوهان په پرلپسې ډول ټینګار پرې کوي او وایي چې ښایي افغان پلي ځواکونه له هوایي مرستې پرته ونشي کولای د دښمن د حملو مقابله وکړي. د ایساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلی دی چې دای وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. خاغلی دانفورد افغان ځواکونه ستایلی او ویلی دی چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ایساف وایي په تیرو نږدې دولسو کلونو کې له افغان ځواکونو سره څه باندې 350 میلیارد ډالر مرسته شوې چې یو سلو شپېته الوتکې، 3000 نقلیه وسایط، 1500 وسلې او شاوخوا 2000 مخابراتي وسیلې او د شپې د لیدلو وسایل پکې شامل دي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د تیرو دولسو کلونو په جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او څه باندې 2000 سرتیري وژل شوې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون مرستيال ویلي چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه د افغانستان سکهل انتخاباتو ته چمتووالی نیول شوی دی. نوموړي د افغانستان د جمهور ریاست له کاندیدانو غوښتي چې سر له اوسه د راتلونکو انتخاباتو نتایج ومني. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال هیروي لټسس پرون په کابل کې د نوروز په سیمه ییز جشن کې له ګډون وروسته خبري اعلانو ته د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې کړې چې احمد زبیر شمنې په اړه رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې دننه د دې هیواد د راتلونکو انتخاباتو ته د تدابیرو په اړه ځینې اندېښنې شته، خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال وایي د تیرو انتخاباتو په پرتله سږنو انتخاباتو ته ښه چمتووالی نیول شوی. هیروي لټسس وویل که څه هم امنیتي پیښې وشوې، خو د انتخاباتو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي. نوموړي په کابل کې د نوروز په سیمه ییز جشن کې له ګډون وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل، دی وایي د تیرو انتخاباتو پرتله سږنو انتخاباتو ته چمتووالی تر ډیره حده زیات نیول شوی دی، او زمنم دغه سخت شرایطو ته په کتو سره داسې تدابیر هم نیول شوي چې امنیتي چاپیریال ورته ښه شي. زه پوهیږم دلته سختې پیښې وشوې، لکه د تیرو څو ورځو پیښې، او موږ د دې پیښو او قربانیانو په اړه خواشیني څرګندوو. لټسس وویل ملګري ملتونه د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کوي، خو پکې به طرفه دي. هغه وویل انتخابات د افغانستان په سیاسي انتقال کې یو ډیر مهم پړاو دی. نوموړي وویل د افغانستان سره یو شمېر نړیوالې مرستې هم په همدې پروسې پورې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال ویل افغان چارواکو په خاصه توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د تقلب مخه نیسي. ښاغلي لټسس د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې سر له اوسه د راتلونکو انتخاباتو نتیجه ومني. دی وایي دا ډیره مهمه ده چې کاندیدان مخکې له مخکې د انتخاباتو نتیجه ومني. د تقلب ادعاوې باید د دې انتخاباتو د نتایجو د نه منلو دلیل نه شي. هغه وویل د درغلیو مخنیوی یوازې د چارواکو کار نه دی، بلکې خلک او د کاندیدانو څارونکي هم باید په دې اړه خپل رول ولوبوي. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینو کاندیدانو مخکې له مخکې د احتمالي درغلیو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د درغلیو حکومت ورته د منلو وړ نه دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د مونشي بان کی مون مرستيال وایي چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه د افغانستان د سکل انتخاباتو ته چمتووالی نیول شوی. بل خو یو نامه په افغانستان کې له افغانانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایاندوی سره لدی چې راتلونکو انتخابات بل امنیتي ستونزو سره مخ وي، خو خلک باید په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. په عین حال کې تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتو امنیت ټینګ شي ټینګ نشي، نو د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په رنګدې کېدو سره د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر له افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سالرزی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان د دې حق لري چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل سره دي چې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه تر ډېره توانېدلي چې د انتخاباتو امنیت تامین کړي. ښاغلی سالرزی همدارنګه له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي.
یونما د دې یادونه کوي سره د دې چې د امنیتي اړخ نه ننګونې موجودې دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی تر څو چې ټول ټاکنو امنیت تامین شي او افغانان وکولی شي چې خپل رای ورکړي. د پخوا کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول ټاکنو د امنیت دنده په غاړه لري، د سیاسي لحاظه باید بې اړخه اوسي تر څو چې بیا هم افغانان وکولی شي خپل هغه حق څخه استفاده وکړي چې دا غوډراتونکې پاړه ده دا غوډراتونکې مشر پاړه.
سره لدی چې انتخاباتو ته د ګوتو پښمیر ورځی پاتې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ورسته یو خنړې او پیښو له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي. په کابل کې د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون په ساحوي دفتر حمله وشو چې سباندې لستنه یمړه او ټپیان کړل. تر هغه مخکې په کابل سرینا هوټل حمله کې نه تنه ووژل شو. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه څرګندوي چې ممکن نامنی د دې سبب شي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
شفافیت و مشروعیت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت د امنیت او ثبات په ګرو کې دی. که چیرې امنیت تامین شي، شفافیت به تضمین شي.
د تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي. خو د افغانستان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت ته پوره تدابیر لري او په دې اړه به هر ډول دسیسه شنډه کړي.
و بجې او 15 دقیقې شوې ور بیا په مخې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی ورستی ریپورتونه ښیي چې د هغو مرکزونو چې نام نه ګڼل کیږي شمیر تر هغه ډیر زیات دی چې وړاندې امنیتي ادارو ښودلی وو. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ راز اضافي پوځي تجهیزات به پاکستان ته ورنه کړي. کونړ امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور د شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د هند سینما نامتو لوبغاړي امیتاب بچن ویلي چې د کابل د سرینا هوټل په برید کې د وژل شوي خبریال سردار احمد لټپی شوي زوی ابوذر څخه هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون د اوکراین د ارضي تمامیت په اړه یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه او له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو په اړه نظر پوښتنه باطل اعلان کړه. د امریکا کانګرس په وخت لاغه لای هتا سپیپ کړی چې اوکراین ته د $1 میلیارډ پور ضمانت برابروي او پر روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس هم دا چې لوی دي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي سلطان محمد سرور ورته کتنه کړی.
ډیلی ټلیګراف د افغانستان د اوزا او نیویارک ټایمز ورسپانې د فرانسې د خبري اژانس د خبريال سردار احمد په حقله چې تیر اونۍ په کابل کې ووژل شو لیکنه خبري کړې دي. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې خبريال چې په ورستي ورځو کې کابل ته تللی لیکي افغانستان له بدبختیو سره مخ دی خو وضعیت دومره هم ناوړه نه دی چې تاسو فکر کوئ. د دغه ورځپاڼې خبريال راب ګیرلی چې د پاکستان د پیښو ریپورټونه ورکوي او له دې مخکې څو کاله په افریقا کې خبريال وو، په کابل کې په اسانو اهدافو لکه لبناني رستوران، سرینا هوټل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر باندې د طالبانو ورستیو بریدونو ته په اشاره کې وایي چې د پایتخت وضع کړکېچنه ده او امکان لري چې د انتخاباتو په نږدې کېدو ځکه نور هم ناوړه شي چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو هوډ کړی او غواړي له افغانستانه د ناټو عسکرو له وتلو څخه هم ګټه پورته کړي. خو یو تحلیلي نظر چې نن د پوځي چارواکو او خوشبینو مرستندویو مؤسسو لخوانه بلکې د داسې یو کس له لوري خپور شو چې وضعیت تل د شک او تحلیل په سترګه څاري، د ورسپانې په وینا په مستدله او قناعت بخونکې ژبه وایي چې وضعیت هغومره هم ناوړه نه دی چې د خبرو نو اناوینې چغې وهي. ډیلی ټلیګراف لیکي د افغانستان د چړونکو د شبکې یو غړی برهان عثمان تر دغه عنوان لاندې چې آیا طالبان حکومت را پرځولی شي لیکي چې دوی تر اوسه له دې ډیر لري دي چې حکومت ته کوم مستقیم ګواښ متوجه کړي. برهان عثمان زیاتوي د طالبانو هغه زیارونه چې له دولتي ځواکونو څخه د سیمو د بیرته نیولو او د ارتباط د لیکو د قطع کولو لپاره یې ترسره کوي له ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز د دوی هغه هڅې هم چې غواړي دښمن ته قناعت ورکړي چې د دوی لوری ونیسي ستونزمنې دي. او دا ټول اړخونه د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په مقابل کې د بریالي بغاوت لپاره مهم وو. ورسپانه د برهان عثمان له قوله لیکي چې طالبانو د هلمند هغه سیمې هم تر اوسه بیرته نه دي نیولې چې یو مهال یې پکې ډیر نفوذ درلوده او په دې وروستیو څو میاشتو کې یې امنیتي چارې د ناټو لخوا افغان عسکرو ته وسپارل شوې. ډیلی ټلیګراف لیکي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر دي خو طالبانو ته لدوی ډیر تلفات اوړي. ورسپانه زیاتوي چې دا نتیجه ګیري په دې معنی نه ده چې چارې په بریالیتوب په مخ روانې دي بلکې ژورې ستونزې شته او په پای کې به د حکومت خپل مشروعیت د یاغیانو په مقابل کې له ټولو ښه سپاروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی وروستي ریپورټونه ښیي چې د رایو د هغه مرکزونو چې نام نه ګڼل کیږي شمیر تر هغه ډیر دی چې وړاندې امنیتي ادارو ښودلی وو. که څه هم د انتخاباتو کمیسون د نورو ناامنو مرکزونو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو وایي چې دا احتمال شته چې د امنیت د نشتوالي له کبله ځینې مرکزونه هیڅ خلاص نه شي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته ځبند یو او نه پاته ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي د ناامن مرکزونو شمیر تر هغه ډیر دی چې وړاندې امنیتي ارګانونو ورته ویلي وو. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادې رادیو ته ویل چې دوی څه مده وړاندې خپل یو شمیر کتونکي د رای ورکولو مرکزونو د وضعیت څېړلو لپاره سیمو ته لیږلي وو، خو وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې شهید د ناامنو مرکزونو شمیر تر پخوا ډیر دی.
مونږ ته امنیتي نهادونو واضح کړي وو چې مونږ یوازې په 306 نوي مراکزو کې ستاسو امنیت نشو خوندي کولی، ولې اوس چې مونږ ګورو د دغه برلاوه یو شمېر نور مرکز هم دي چې هلته جدي امنیتي ستونزې شتون لري. زه باید ووایم چې مونږ د دې په لکه کې یو چې دغه موضوع په واضح ډول باندې خپل ملت سره هم شریک کړو.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناامنو مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ د پراخو درغلیو په اړه اندېښمن دي او وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د درغلیو مخه ونیسي. د کمیسیون چارواکي وایي د همدې هدف لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره ګډې ارزونې پیل کړي چې څنګه کولی سي د دغو درغلیو مخنیوی وکړي. د ښاغلي نور په خبره دا احتمال هم شته چې د انتخاباتو په ورځ یو شمېر مرکزونه تړلي پاتې شي.
کوم ځای کې چې ناظر مشاهد د کاندیدانو استازي ونی چې تر چا لار شي د دې پروسې ته خطر کوي، حالت ګرانه ده چې موږ تا کنه تسره کړی شو. کته سره کو درسته سالمه نتیجه نشو اخیستې او د خلکو اراده هلته نشي تمثیل دی، نو دې په خاطر چې ټولې پروسې ته صدمه ونه رسیږي موږ باید یو پریکړه وکړو. زه مونږ پریکړه دا ده چې باید یا په بشپړ ډول باندې امنیتي نهادونه امنیت پکې ټینګ کړي او یا دا چې کله شي ټینګولای باید واسي موږ ته وایي چې باید خلاص شي.
که څه هم ښاغلی نور د ځینو ناامنو مرکزونو په تړلو سره په عمومي ډول د انتخاباتو د پروسې د مشروعیت اغیزمنېدو احتمال لري نه بولي، خو وایي دا پریکړه تر ډېره د امنیتي ارګانونو په فعالیت پورې اړه لري او دا چې راتلونکي مسؤلیت هم باید دغه ارګانونو پر غاړه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د محلي امنیتي ارګانونو سره جدي خبرې روانې دي چې جزئیات به یې د دوی په خبره وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلینو هغه شپږ تنه وسلوال طالبان خبري اعلان ته ښودلي چې دوی وایي د نړۍ او چپې درې ولسوالیو کې د یو اندازه وسلو سره نیولې. مسؤلینو وایي چې نیول شوو کسانو غوښتل چې د انتخاباتو په ورځ ګډوډۍ رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري نه اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو څلور تنې تیر ورځ په چپې درې ولسوالۍ کې د قومندان یاسین په مشرۍ نیولي او همدارازي دوه تن نور په ناړې ولسوالۍ کې د لس میلا کلشینکوفونو او یو اراده سراچه موټر سره یو ځای نیولي دي. دوه تن تورن کسان چې وسلې له پاکستان راوړي وو او مخالفینو ته انتقالوله پناړی کې د ملي پولیسو لخوا ونیول شول. دوی سره یو سراچه موټر او لس میله کلشینکوفونه ول. څلور نور په چپه دره کې نیول شوي. مشری قومندان یاسین کوي او غوښتل چې افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه وکړي. موږ یې څارنوالۍ ته سپارو. سزا ورکول د هغوی کار دی. هغه وایي دوی هڅه کوي چې د ټاکنو را رسیدو سره به په ټول کونړ کې امنیت ټینګ کړي او ولو خلکو تبا د رای ورکولو زمينه برابر کړی. زای په زای مود تلاشی پوستي جوړی کړی دي. د ولسمشری او ولایتي شورا د ټاکنو د خطر سره کې دوله پارمو ډیر خ امنیتی تدابیر نیولې دي. د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې راتلونکو ټول ټاکنو ته د خ امنیتی تدابیرو په اړه خبري کوي چې یوازې درې ورځې وړاندې د همدی ولایت په مرکز اسداباد کې د نوي کابل بانک په وداني ځانمر ګوبري دوکړ او په کې ل شلو زیاتو کسانو ته مرګ جوړبله واړوله.
خبري مجله اوري.
د تیرو درې میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې بهیر پیل شوی دی. وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د حکومتي کمیټې استازو په ورغزو کې د طالب مشرانو سره وکتل. په دې خبرو اترو کې په کومو مسلو بحث شوی، د طالبانو غوښتنې څه وي، د حکومت دریڅه وو او آیا د اوربند په دوام موافقه وشوه کنه، دا هغه پوښتنې دي چې زما همکاري فرشتې نگاه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره چې د نواز شریف لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو په دې حکومتي کمیټه کې غړې دي او په دې خبرو اترو کې هم برخه لرله مرکه کړې ده. مرکه اورو.
منګه اورګزو تنالو د تحریک طالبان چې کم شورا خلق دے غریبی اغی سمنگا یو شپک گھنٹے وہ گھنٹے خبریں تری اوکڑی پا موضوعات بانے خبریں اوشوی او صحتمی نتیجہ خو نو تا خدا ورنے زلو چی دولت یو حائد چکم دے لالو تحریک طالبان خلقو سے چکم دے خبریں اوکڑی
محول دا ملاقات سنگا و دا دوارو ترمن
چکم دے اغی خبریں وی اغی منگ تا اوکڑی چکم دے منگ خبریں وی منگ اغی تا اوکڑی مشکلات ستازه که چه بدگمانیم دیره ده شکوک و شبهاتم دیره دی نقصاناتم دیر شوی دی و تباییم دیره شوی ده دوالو طرف تا خو منگ پده بانه اتفاق خوشو چه و سوره ده که بیایو بل ملاقات کهو ده
ده طالبانو غختنه ده نواز شریف حکومت نسده
ده طالبانو غختنه ده آوه چه یاگی چه کم بندیان دی پا جیلونو که پاکستان تا مختلف جیلونو که ده کراچه نواله تر سوات تا مومند پوری چه دا خیدین دیر اخلاص کلیشی او با قبائلو که چکم دا بیریر دی دا پاتکونه دی چه دا دی ختم کلیشی چکم قوار آغنی دا قبائلو تا چه دا قبائلو نا بیا دسیرو رو واپس کلیشی
او دا حکومت لخوا سه غختنه پیشو؟
دا حکومت دا خوا غختنه داوا چه جنگ بند کئی او تاسو چکم دا وصله مسله اور دوی را گئی دا چکم نور خلق سنگ جن کی دا شان جن شورو کی بریجون مریجون بند کئی دا خپل چکم دے وصلوال دا تنجمون دا ټول ختم گئی او دا پاکستان دا نظام چکم دے غیت زان تسلیم کئی
طالبان خو یو میاشت دا پارا دزبندی هم کرده دا و دا دده یو میاشت وقت زر بپوره کی گی دا پرون دست خبرون هم راغلل چه دزبندی نور ورز دا پارا هم دوام پیدا کرل آیا پا ده خبرون که سونا حقیقت ده
دزبندی دوام نره پیدا کرده خو منگ کوشش دو چه دوام پیدا کی منگ غیت دا ویدی چه سو پوره چه دزبندی دوام نپیدا کی نو تاسو داسه اگره چه دزبندی اندفینیت دا تاسو بریدونا مکوئی چه منگ تا وقت پلاس راشی چه منگا تاسو سر چکم ده بازی و سو قیدیان منگ را پریدو او داغی پا اساس مانی تاسو بیا دا دزبندی چکم ده پا رسمی توگا مانی دا اکسٹینڈ کئی
پاکستان که اوز دزبندی روان ده او پا افغانستان که روزانه عملات کی گی و انتخابات هم را روان افته که دا زین مقامات دا سه ادا لری چه التا خو دزبندی ده اوز دا غوی زای طالبان چه ده طول دا غوی تمرکز چه ده اغا افغانستان بنده ده اغوی پا افغانستان که نامنیان پیلوی نو داسه که دا نشی چه داسه یو ماحول جور شی چه دلتا خود دزبندی ده خو التم عملاتو نشی
نه دا خبرو که حقیقت نشتا دکه چه دلتا تقریبا یو رس دول سوا پوسته پاکستان جوری کری دی سه یو نیم سوا دو سوا پوسته التا اتحادی زوا کنو دا افغانستان دولت جوری کری دی نو دا چه دا پار ممکنه ندا چه التا سر دا وصله لال شی او تنظیم ولا لال شی او تولن یو دل لال شی یو نیم خلق کی دیشی زیرا دی خو دیو پا افغانستان کی چکم مبارزه دا دا افغانستان خپل خلق کی سنگ چی دا شوروینو خلاف و غیر پاسی دری و دا غشان دا امریکی دا قبضه خلاف و غیر پاسی دلی که دا پول بلکل هم بندشی بیام دا افغانستان چکم حالات دی غیب که دا فرق نگور دیگی سه تغییر کی گی بنا
رستم شاه مومن چې په افغانستان کې د پاکستان پخانه سفیر او د طالبانو سره البته د پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو د حکومتي کمیټې غړی
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم درته وای
زمانوم تاجولی دی
او تاجولی خان د کوم ځای اوسیدونکې
او جلال آباد غشتي اوسیدونکې
د بادرنګ په پیسې کې خبر راته وکړه بادرنګ د کوم ځای راولې
بادرنګ راځي د پاکستان نومنګ د کابل کې خلو خرڅوي بادرنګ بورې موږ په 1500 اخلو کیلو خپل 50-150 روپے خرڅو
کیلو کې خرڅو
او کیلو دانګي 50 روپے خرڅو کیلو 50-150 د څه خرڅو
معمولا کوم موسم راځي څو وخت یې
بس دا ټیم چې شګانه دی ټیم کې راځي د موسم کې
دا له پاکستانه چیرته راځي کوم جتا
پاکستان راځي چرمتری لراځي کابل تا او بمنګ دا کراچوان ورزو راوړو بس خرڅوي
نو تا ګوره وس تیار پوسټ کړی دی په غبان خاورم کینی دا
ډیر پر وبې را سره کنه وبې چو
څو کس دا تا غوند دی چې کاروبار کوي
ډیر د زما غوند ډیر غریب کار دی او ما زه خپل وتا کی 15 کسان دی ټول د ګشتي دی راڅو
دا ټول هم دا بادرنګو کاروبار کوي
او ټول د بادرنګو کاروبار کوي دا
وطنی بادرنګ ول نست
وطنی لغمان کی کی اگر راځي او څو ورځې بعد دا لګ پاکستان نه مینا راځي
بادرنګو کی کوم خې دی سړی چې
دی کی چې کوم یو رقم دی سی پټدار دی کنه هغه نه او دا خویا بادرنګ چې دی دا خې دی
په ورځ کې څومره خرڅه
زه ورځ کې نیونی ما بوره خرڅوم د څو وخت راځي دوه بوره م خرڅوم درې م خرڅي کړی دی
او دا بوره کې څومره ای
بوره کې 250 کیلو
په دې کې بیا څو ګټه درته پاته کی
بس دې کې د څو وخت راځي 500 بکیو
بوره کې
500 مو ګټو 200 مو ګټو خپل سریم خرڅه کو 800 پوری مو ګټو بکی
ته ورس کې په کوم ټایم کې دا ډیر کې خرڅي
بس دا چې ورس ګرمه ښه خرڅي موسم چې ګرمي ګنه ښه خرڅيږي
دلته د اتاق څو کرایه ورکه
اتاق 500 روپے کرایه ورکو چې سورکوټ شان دی اتاق لس یو لس د سی کسان بکی مونږ زیګو بس گزاره کیږي نو
سبقونه دی نه دی
یار سبق میں نہ دے بیلنا
نو بس سبق تے نہ